شرایط او ځین کلتوري مسالې او نامنی ټول دې باعث شوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط بستونزې وی خودل بستون زی ورته او که نور څه عوامل نه دي
بیره شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خپل ځای باندې د پام وړ دي. ولې یو څو موضوعات نور هم په دې کې شاملېدلی شي. یو خو دغه ده چې په مجموع کې د موږ تاسې سیاسیون چې دي دوی ستراتیژیک خبرونې نه لري، برنامې نه لري. که چېرته د موږ سیاسیونو ستراتیژیک برنامې درلودی، دوی به مخکې له مخکې نه په ساحو کې له خلکو سره کار کړی وی، باید خلک هڅولی وی. یو څوک چې مثلا په مرکزي کچه باندې ډېر لوی قدرت دعوا لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزي کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزي کچه باندې او د ټولو سیاسیونو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ تاسو ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال زه تاسو ویلی سم که موږ تاسو لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. دغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ولته سیاسیونو نه نوماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی وهڅوي او نوماندي کړي، خصوصا د ښځو برخو کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅول لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړله چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسوم ته، حکومت ته، چا ته ورګرځي.
د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیره سکسي نوې تجربه ده. موږ پخوا دغسې چې ولایتي شورا ته په لومړۍ قدم کې انتخابات دایره کوله یا ولسي جرګې ته، دغسې ستونزې درلودې چې د بېلګې په توګه مثلا ارزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا د ولسي جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې.
خو نن
هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې، نو اوس د ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تیرو درسونو نه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې دا د کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط کم یي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندیدسي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پورې رسېدلي، دا هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتی نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسي جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دي. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانین باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې د ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې دوی هم باید حداقل مخکې له مخې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نوماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کوم حالتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخو کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. بده برخه
اخبار صاحب، دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت ده، شرایط سخت دي، څوک کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه درمان انتخابات بلوا کمیسیون لخوا
غور کول، دا خو د مقننی قوې کار دی. او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوی سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تی مراحل لري. مقننه قوه په دې ارتباط باندې د قانون گزاری مسولیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. را روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 153 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې باندې رامنځته شوی دی، او یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې درې دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابیدلو او انتخاب کولو حق ورکړي. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل دند سر ترسي، دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي په دې کې ټاکنو خپلواک کمیسون څه کولای نشي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواک کمیسون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه وايي قانون پلي کیږي په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه شي دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاک او شفاف وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین شي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کوي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده شي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 50% سهمیه په شورا کې ورکړې ده. یعنی په هر شورا کې 50% د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړي شوي دي. اوس دلته دغه ستونزې چې پېښېږي طبیعتا د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کیږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نوماندان هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې څوکۍ به خالي پاتې کیږي، او که څوکۍ خالي پاتې شي خود دلته یو داده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محروم سولې. دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې، او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کیږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ولدا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پېښ شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېره بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب د چې څوک یو ځان کاندید کړي او یو څوک بالاخره هغه ته رایه ورکړي، کاشکې بحث د انتصاب وایي چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړه، چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو دغې څوکۍ د نارینه وو ترکړي یا مقصد ډکې دي شي یا یو بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یو لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نوماندانو د لومړي کنې بهیج لپاره، او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینه لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېره مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي، تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو په ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پرست صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړي دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، نوماند وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې تر دې سوال ته راسم، یو مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خواو یا هم غیر مستقیم د نورو افراد د خوا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا نسي کولای چې خلق دې ته مجبوره کی، ښځینه دې ته مجبوره کی چې باید حتمان سبتینام وکړي، نومان سي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم ده.
بالکل،
دلته که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نیسي، رایه ورته ورکړي، د انتخاباتو خو له عمومي والی نه راووتل.
زه فکر کوم دغه د
یعنی نارینه وو ته پاتې شول.
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یو ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بل ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر، نور. یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی پر دوی باندې، شرایط نسي پوره کولای، لاسرسی نه ورته لري، ناامني د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعا هم خپل تاثیرات لري. یعنی پوکولا د زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسائل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسائل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات اسانه دي، البته دومره زیات نه دي سخت لکه د ولسوالیو شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلي نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس سره 2016 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلې. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېدو چې هغه د خل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي. اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه له لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تېرو اووه اته کلو کې تاسو ستونزې لیدلې بیا به ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مغه دلته چې د ګټو ټکر په حالات کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کوي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد و یا تحصیل له نعمت څخه دوی بهرمن و، دوی د شرطونو کې هودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بعد مغه کله چې به فرمان باندې کار کوو نو هغوی هم نخوښتل چې پارلمان سره ډېر ځان ټکر کړي، بیا چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدا ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من میده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پره صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایې ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره اوسه پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟ کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو زیرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغه ولسوالۍ دپاره چې هلته ښځینه نومان سوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي ثبت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کی د زیرفت ارګانونو سره یې ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازی وه او نور ارګانونه چې هغه رول لري د ښځینه په تشویق کې، د ښځینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرف برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې عرصه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت دی.
بالکل بالکل بالکل.
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې
وغواړئ. اجازه دلته د ښځو د چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي اولین سوال
د شرایط سخت دي.
اولین سوال
نوماندا د پیدا سم شرایط سخت دي، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکول
نه. اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو کچیری دغه مربوطه وزیرفت ارګانونو خپل مسولیت ادا کړی نه او اوس خپل مسولیت ادا نه کی او لاسونه ور نه کی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرف برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوی، کلتوریک مسائل امنیت نه یې نیول سوی، او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه یې سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاری لمنه کې نه سورن غاړلې.
رشید صاحب مخکې یادونه وشوه، پراس صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل سي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل سي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص هم دا و چې مخکې دغه جدي پروسه تمدید کړي. هغه ستونزې چې موږ تاسو په ګوته کړي دي چې فرضاً چیرته ښځې ستا ولې دولسم ټولګي نه فارغه شوې نه دي، چیرته ښځې ستا خو هغې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي، یا چیرته ښځې ستا خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي هغې په وړاندې باندې. موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسوي چې بیا دوی یو تش سر مخامخ نه شي، یا د ښځو چارو وزارت، یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي، نو دوی څه مرسته کولی شي که چیرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي؟ ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو څو ورځو لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نوملیکنه وکړي. که چیرته ستونزې په د ریښې نه حل او فصل نه شي، که پروسه تمدید هم شي، په دې معنی چې موږ تاسو یو ښې لارې ته نه ځو، نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسو وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروف شي، بل هیڅ هم نه لري. نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوندو ادارو سره، او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د څو ورځو لپاره تمدید کړي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړې خپرونه. له دواړو مېلمنونو مننه کوم. تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
دا میزان دا اتویشتم دا انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو.